د دې سات لاندو خبرو نن تم را بولم. په پکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو د توزیع د بهیر د پیلیدو خبر ورکړ. د سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څ باندې دوه کلنه دوره کې په چین کې په قونسلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هڅې کړې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تھانې په وسلوال برید کې تر لسو زیاتو پولیسو ته مرشوب لاوښته ده. د ډیری اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تھانه برید وکړ چې په نتیجه کې لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتیمیون لخکر د یو جک پوری غړي د وشل کېدو خبر ورکړی شوی. لافان وسلوالو جوړ د ځواک د ایران د سپای پاسداران په قدس څنګه پوری تړلې دي. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشه ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې شپږ غړي وشل شوی دي او سریلانکا له افغانستانه ټیسټ لوبه په لسو وکټونو وګټله.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درناوی می ومنیزه صفی ولستان اگزام تاسو ته ازادي رادیو دغه گردی 15 دقیقې بحث خراغلاست وایم. د افغانستان په گاونډیو او لروپتو د سیمې په هیوادونو کې سفارتونه یو په بل پسې د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. تازه هم دغه د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې په تاشکند کې د افغانستان سفارت د طالبانو یو معرفي شوی ډیپلومات ته سپارل شوی دی. مغفور الله شهاب چې د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهاب الدین دلاور زوی دی د افغانستان د سفارت چارې په لاس کې اخیستی دی. څو میاشتې مخکې هلته د ډیپلومات په توګه باندې معرفي شوی و او اوس تازه د سفارت واګې په لاس کې اخیستی دي. په سیمه په تیره بیا منځنۍ آسیا کې له تاجکستان پرته د افغانستان اکثر سفارتونه د طالبانو په کنټرول کې دي. د چین کیسه بیا بل څه ده. په چین کې د طالبانو رسمي سفیر منل شوی دی او هلته یې خپل کار پیل کړی دی. اسدالله بلال کریمی د طالبانو د سفیر په توګه باندې خپل باورلیک هم د چین ولسمشر شي جن پینګ ته په یو لړ رسمي مراسمو کې د ګڼو نورو سفیرانو په ګډون سره ورکړ. د افغانستان په دوه نورو ګاونډیانو ایران او پاکستان کې هم د طالبانو معرفي شوي شارج سفیران کارونه مخته وړي. په دغه اوسنی پروګرام کې لخپلو دوه میلمنو سره ښاغلی غوث جانباز چې پخوا په موسکو کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتو او د منځنۍ آسیا او روسیه او افغانستان په اړوندو مسایلو باندې شننی کوي. دای را سره میلمه دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو شنونکی هم موږ راغوښتی که ټلیفون واخیستو نو هغه به هم په پروګرام کې وي. د اوس لپاره له ښاغلي جانباز سره شروع کوو. جانباز صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د پیل بلندغی ازبکستان او کو د ازبکستان هیواد په احتیاط باندې مختته نسبت نورو زینو هیوادونو ته لکه قزاقستان او قرغستان چې په مغاوایلو کې سفارتونه طالبانو ته ورکړل. اوس تقریبا دغه د 2 کال د طالبانو وتل چې دوی سفارت ورسپاره. په دې مورد غواړم ستاسو نظر په اول کې واخلم بیا بورست نورې پوښتنې مو وي.
سلام تاسو ګورې. زه فکر کوم چې د ازبکستان چلند چې کوم خاص تفاوت نه درلود د نورو د منطقې د نورو هیوادو څخه. سمه ده چې د ټولو نه مخکې یا چا خبره هغه ډېر متمایل چې طالبانو سره وو او هر اړخیز چلند یا اړیکې درلودلې طالبانو سره هغه به ترکمنستان وو. د ډېر پخوانه دوی د راکړه ورکړه و متقابله پېژندنه لري. خو په څنګ کې په استثناء د تاجکستان د نور د منځنۍ اسیا هیوادونو کې هغه قزاقستان دی، قرغیزستان دی، په شمول د ازبکستان، مخصوصا ازبکستان، دوی همیشه اړیکې درلودلې دغې حاکمې ډلې سره. په افغانستان کې تاسو شاید هستئ چې په لسهاوو پروژې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې پیل کېدلې، ازبکستان پکې ډېره لویه او خاصه ونډه درلوده. که هغه د برق مسایل دي، که هغه د ترانسپورټیشن او انتقالات موضوعګانې دي، که د اوسپنې لاره ده، د اورګاډي او نورې پروژې چې ازبکستان دائم په دې کې خپله هغه علاقهمندي ښودلې ده. ضمناً په ترمیز کې د طالبانو ډیپلوماټ منلی وو، هغه هلته هغې هلته شتون درلود، همدغسې مستقیماً ځینې کسان چې په سفارت کې وو د طالبانو سره په اړیکو کې وو. په هر حال یعنی دا اړیکې دوی شورته تعامل وایي، او دغه د رسمیت ورکولو نه ډډه کوي، یعنی دغه نوم ورته نه اخلي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو. اما تعاملات او اړیکې ساتل کېدلې، نه یوازې مثلا د ازبکستان اړیکې په اقتصادي چارو کې د طالبانو سره دی، بلکې موږ لیدل چې ورځ تر بلې سیاسي اړیکې د طالبانو سره هم زیاتېدلې. بله خبره دا ده چې ازبکستان نسبت نورو هیوادو ته د منځنۍ آسیا دوه فاکتوره نور هم په دغه هیواد کې شتون لري چې هغو ته هم کېدای شي چې پام وشي. ګرچې زه دلته یوه استثنا قید کړم مخکې نه مخکې، هغه دا چې یعنی په ټولیزه توګه یو هیواد هم د منځنۍ آسیا تر آذربایجان پورې چې څو وخته مخکې کستاس په یاد اوسي، هغې هم یوه اعلامیه خپره کړه چې په نږدې راتلونکي کې کېدای شي خپل سفارت کابل ته بیرته راستون کړي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، خو داسې یو اعلان تیر شو، یو تمایل هغوی هم ښودلی وو. بیرته چې راشم خپل بحث، هغه دوه فاکتورونه کوم فاکتورونه دي؟ یو خو مثلا ازبکستان په هغه یو امنیتي قرارداد کې چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه پکې دي، لکه د ټولګډون امنیتي قرارداد چې د روسیې په محوریه دلته شتون لري، په هغې کې ازبکستان د هغې غړیتوب نه لري. زمنن بلا خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې ازبکستان خپل یو استقلالیت هم لري په دغه منطقه کې، یعنی په دغه منځنۍ آسیا کې. دریم فاکتور به هم وایم، هغه دا چې ازبکستان په شدت د توسیع په حالت کې یو هیواد دی، ډېرې اقتصادي پروژې دننه په کور کې لري چې هغه مارکیټ لټوي مثلا جنوبي آسیا ته، او دا لاره د افغانستان د طریقه ایدي. نور مسائل هم شته، لکه دا چې دغه نږدېوالی طالبانو سره په دې معنا هم ده چې غواړي ځان په یو ترتیب عمل کې وساتي د هغو ډلو نه.
بله، زما بله پوښتنه په همدې مورد وه چې دغه امنیتي اندېښنې چې ازبکستان درلودلې، د ازبکستان اسلامي تحریک او ځینې نورې اړوندې ډلې، خصوصا د داعش په غړو کې چې په منځ کې چې ځینې غړي دي د منځنۍ آسیا او د ازبکستان جنګیالي دي، دغه مورد څومره اوس په دغه وختو کې یعنی نور هم زیات شوی دی، او په دې اړه باندې هغه واقعي اندېښنې چې ازبکستان او یا د منځنۍ آسیا ځینې نورې هیوادونه لري، څومره دغه فاکتور د دې لامل شوی چې دوی طالبانو سره لا زیات تعامل ته نږدې شي؟
ښه، په اصل کې یوه اساسي موضوع همدا ګرچې کله چې د افغانستان نوم اخلي په دې منطقو کې عموما همدا امنیتي او تروریزم سره د مبارزې او مخدره مواد سره د مبارزې دا خبرې ذهن ته زیات راځي. لیکن ما زه په دې ټینګار کوم چې ازبکستان تر ډېره بریده اقتصادي مسایلو ته ډېر ارزښت ورکوي. البته چې هغه هېڅکله د یاد نه باسي چې افغانستان کې دی شي په یو بل قوه خطر ورته تبدیل شي، ځکه چې په افغانستان کې دغه نن هم د هغه د ازبکستان د حزب تحریک غړي شتون لري چې په ازبکستان کې او ډېری هېوادو کې ترکستان شمېرل کېږي. همدغه څه تاسو چې فرمایل د داعش خطر ازبکستان یو خوا چې خپل د توسیه په حالت کې دی او ډېر شدت په شدت د توسیه په حالت کې دی، مارکیټونه لټوي، لارې جوړوي، غواړي چې اپارو ته لاره پیدا کړي، په څنګ کې غواړي چې افغانستان په دغه منطقوي اجنډا کې چې دلته بیا نورو هېوادو سره هم هغه مل دی، لکه د روسیې فدراسیون، قزاقستان، لکه ترکمنستان، لکه چین تر یو بریده بېله شکه غواړي چې دغه افغانستان په دې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د منطقې په اجنډا کې وساتي، هغه جلب او جذب کې دغه منطقوي پروژې ته تر هغه بریده چې تر څو د دوی په وینا او د دوی په خبره افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې هغه د شبه نظامي توپ نه راوځي، ملکي پروژو ته مخکي او دلته دغه زیربنایي پروژې را ایجاد شي، کارونه رامنځته شي، کاروبار رامنځته شي او افغانستان دغه څه د اقتصادي ارزښتو ته مخکي، نو دا یې هغه اساسي مخکي دی افغانستان کې.
بله، مننه کومه. د لکه څنګه چې پاول کې موویل په منځنۍ آسیا کې بخای تاجکستان یوازینی هیواد وي چې د طالبانو سفارت طالبانو استازی په سفارت کې نشته او هلته داسې یو څوک سفیر دی چې د ځینو نورو هیوادونو په څیر باندې د طالبانو د حکومت سره کلک مخالفت پالي او د تیر جمهوري نظام له وخته هلته پاتې دی. ښاغلی ظاهر اخبار، دغه مسله به آیا فکر کوئ چې مثلا د ازبکستان د سفارت چارې طالبانو ته دا په تاجکی چارواکو باندې هم تاثیرات وکړي که څنګه؟ یعنی په ټوله کې د دغه مسلې تاثیرات غواړم وپوښتم.
ما کوله پوښتنه ده، زه فکر کوم چې هغه چې موږ کې ولې دا هیوادونه په څو قراردادو کې د روسیې فدراسیون سره تړلي دي او سره خپل اقدامات د روسیې سره خپل هماهنګ کوي. زه فکر کوم چې تاجکستان ته اوس دغسې یو نقش ورکول شوی دی چې تر څو هغه سخت دریز ونیسي په دغه اړه، او د یوې خوا موږ پوهېږو چې هلته د مقاومت د ډلې یو تعداد استازي هم شتون لري چې هغوی هغه خپلې موخې په افغانستان کې په یو ترتیب غواړي اجرایی کی، او د تاجکستان حکومت داسې یو سخت تعریف اختیار کړی دی. په څنګ کې موږ وینو چې په تاجکستان کې هم داسې حلقې شته دي چې وقتاً فوقتاً طالبانو سره، مثلا څو وخته مخکې موږ تاسو ولیدل چې د برق مسله وه، نو هلته دغه د تاجکستان چارواکي خبرو اترو ته اضلاع کړی وو طالبانو سره. د بلې خوا هغه د خروخ یو جنرال کنسولګری ده چې د تاجکستان یو خودمختار ولایت دی، په هغې کې افغانستان یو کنسولګری دفتر لري چې هغه دفتر هم ویل کېږي د طالبانو
کنسول پلاس کې دی. بله بله، مننه کوم جنباسه. بله، بیا به تاسو ته وخت درکو. اوس د پروګرام بل میلمه ښاغلی احمد خان اندړ د ټلیفون په کرښه باندې موږ سره وصل شوی دی. اندړ صاحب، مننه چې په لنډ وخت کې مو پروګرام ته آمادګي ونیوله او راغلی کور مو ودان. موږ د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو په سپارلو باندې بحث لرو. پیل مو د ازبکستان نه وکړ چې همدغه تېره اونۍ د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهابالدین دلاور زوی داسې ویل کېږي مغفور الله شهاب د راپورونو په اساس چې ده ته د سفارت چارې سپارلې دي. په اول کې په همدې مورد باندې غواړم د تاسو نظر واخلم چې د ازبکستان په څیر په یو هیواد کې د طالبانو ډیپلومات ته د سفارت چارې سپارل څومره د طالبانو لپاره به څومره مهم وي او په ټوله کې هغه عواقب او نتایج که ووایي.
مننه کوم تاسو د پروګرام قدمه میلما او د تاسو د رادیو آزادي ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورې که موږ وګورو طالبان د یو لوی زبرځواک چې هغه د امریکا متحده ایالات دی، د هغوی د مذاکراتو څخه وروسته چې دا چې خپل ماته منلې وه او کني ومنلې دوی واک ته رسیدلي دي او په مقابل کې د سیمې هیوادونه پوهېږي چې نه کوم داسې تنظیم شته او نه به څوک بیا غرو ته جګ شي او نه به څوک ځانونه وژني. دا طالبان اوس حاکم دي په افغانستان کې او د زموږ ګاونډیان د ازبکستان په ګډون هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري. دا کومې سندرې چې ځینو د بشر د حقوقو ادارو شروع کړي چې دلته د بشر حقوق نشته دا نور هیوادونه خپل منافعو ته ګوري اصلا زموږ د خلکو په فکر کې نه دي، هغه خپلو ګټو ته ګوري. نو ازبکستان یو له هیوادو ده چې له یوې خوا خو دوی ډېره ویره لري چې د افغانستان له لارې دوی امنیت خراب نه شي او مخکې له مخکې هم هلته ځینې اسلام پالې او توریستي ډلې فعالیتونه کوي. دا چې کله کله رسنیو کې نه افشا کیږي دا بله خبره ده. نو دوی ځکه غواړي د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ډېرې نږدې کړي او همداسې نور هیوادونه په نړۍ کې شاید خپل نږدېوالی ورسره وکړي. امریکا هم داسې ګونګسي دي چې خپل قونصل خلاصوي او کېدای شي چې طالبان هم په خپل دریځ کې چې ځینې فرمانونه د ملګرو ملتونو د قوانینو سره په ټکر کې دي او د افغانستان د خلکو خوښې ته ملي کتلي په دې کې تغییر راولي او دغه کوم هیوادونه چې دوی ته استازیتوب یعنی اجازه ورکړي چې دوی خپل استازي هلته ورولېږي دا هغه جوړجاړی ده چې ضرورتونه هم دي. تاسو وګورئ چې څومره تجارتي اقتصادي فرهنګي روابط دي هلته زموږ څومره افغانان شتون لري. ډېر مجبوریتونه دي چې سفارتونه باید کار وکړي. همدا اوس په ځینې اروپایي وادو کې موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. افغانان نه تذکره اخیستی شي نه پاسپورت اخیستی شي. نو دغه علت ده چې ازبکستان هم سیاسي هم امنیتي ستونزې شته او هم غواړي چې د خپل ګاونډي سره که دلته هر حکومت خپلې اړیکې د افغانانو لپاره سمې کړي.
مننه کوم. ښاغلی اندړ، نو فکر کوئ دغسې چې د سیمې په اکثرو هیوادو کې اوس چین، ایران، پاکستان، روسیه، هند، حتی د ترکیې استانبول جنرال قونسلګری چې تقریبا دغه ډیره مهمه ده، ترکمنستان، ازبکستان، دوی ټولو سفارتونه د طالبان استازو ته ورسپارلي دي. په قطر او په نور عربي هیوادونو کې هم په ځینو کې د طالبان استازي شته. نو فکر کوئ دا به بالاخره که څه هم چې دغه هیوادونه په رسمي توګه باندې نه وایي د دومره لوی تعامل چې دوی لري دا به بالاخره د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې ته لاره ورایي که څنګه؟
ولې نه، ما وویل که چېرې طالبان په خپل دغه افراطي دریځونو کې بدلون نه ولي. د افغانستان د خلکو غوښتنې، موږ د خپلو بچو لپاره تعلیم تحصیل غواړو، موږ کار اهلکار ته سپارل غواړو، زموږ ډېر کدرونه تښتي. اوس هم افغانستان کې جګړه نشته خو اقتصادي ستونزې دي، کار اهلکار ته نه سپارل کېږي، ځینې ځورونې نشته. دغه ټولو ته په کتو که چېرې طالبان ورته توجه وکړي، زه باور لرم چې دا لړۍ د سفارتونو خلاصولو په ډېرو هیوادونو کې دوی خپل استازي ولري او نړۍ مجبوره ده ځکه 40 میلیونه افغانانو د سرنوشت موضوع ده. دلته ډېر افغانان په بهر کې دي او همداسې د اړیکې د ساتلو لپاره هغوی د راتلونکي لپاره پلانونه لري. افغانستان ډېر یو جیو پولیټیک نقطه ده چې هر هیواد غواړي خپلې اړیکې ورسره وساتي. دا چې امریکا په هفته کې څومره روپۍ رالیږي ټوله نړۍ خبره ده. ټول زبرځواکونه حتی غواړي د چین په شمول د روسیې په ګډون چې څنګه د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او دا هم د افغانانو په ګټه کېدای شي په هغه شرط چې طالبان د افغانانو په خوښه حکومت چې اقلا اساسي قانون لري او د افغانانو ځینې ازادۍ وکړي د ښځو حقوق چې په بربند ډول یې پوره نه کړي هغه ورکړي. افغانان نور څه غواړي؟ سوله غواړو، جګړه دې ورکه شي او یو ښه حکومت غواړو چې زموږ د خلکو اقتصاد کسام. دا ټول موږ دغه مشکل په طالبان نه سره چولای. دغه 50 کلو کې چې کوم حکومتونو د خلکو ظلمونه کړي دي، د افغانستان د خلکو لپاره ښه سیاست نه ده کړی، د پردوی سره اجنټوري کړي، غلامي کړي، د یرغلګرو یرغلونو ته لاره واره کړې ده. موږ له منو چې طالبان نور درس اخیستي په پخوانیو پلو لاندې او د نړۍ سره په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو غوښتنو سلابایک وای دا به د سیمه د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانانو په ګټه ډیر تمام شي.
مننه کوم جان باسب. کسام چې طالبان په هغه عام خبرو کې چدی وای دی ویلې دي چې رسمیت خو نو بل څه نه دي، همدغه دي چې د موږ سفیران منیو دی غوی استازیم شته، مګر په ډیپلوماتیک او په سیاسي ژبه کې دا بیا بل معنا وی، یعنی د ملګرو ملتونو له خوا رسمیت پیژندل نه ده چې بیا به هیوادونه هم منی تایید یې به هغه مسلې ته طالبان څومره ورنږدې کېدای شي چې واقعا هغه یو کار وشي چې په رسمي شکل باندې هم دوی رسمیت ترلاسه کړي.
طالبان خوب از خوشحاله وی، اما در چلنج چه طالبان پا مقابل که روان ده ما خوشنه زنگزه سیب ده یو ده بین ملی حقوق و آریک و ده یو شاگرد پا حیث ده یو انسان پا حیث چه در حوزه که می لکت لگه دو لسیزه کار کرده خوشنه می داده چه زد طالبان و یعنی پا فکر که نیم طالبان یو پا دیده ده چې خپه دیده نه ده د افغانستان د پاره ټول پوهېږو زه به نرمه ژبه وکاروم، خو خبره دا ده چې د طالبانو د کړنو له کبله افغانستان انزوا خواته روان دی. څومره به موږ زړه خوشحال نه کړو دې ته چې امنیت راغلی دی، نه پوهېږم دا ده او هغه ده، داسې نه ده. امنیت په محبس کې په زندان کې هم امنیت شته، سهار درته چای درکوي، غرمه ډوډۍ، ماښام ورزش او بیا درته نشته بیا بیده کېږي، نو دا امنیت نه دی، دا استبداد دی. دا چې څه د پاسه دوه کاله ستا خویندې میندې مکتب او کار ته نشي تللی، جبر او خویندو باندې لاسونه اچول کېږي چې زمونږ ستاسو دغه د پښتنو او د افغانانو په فرهنګ کې اصلا دا کار نشته. یعنی هغه جبر چې دوی راښکل کړی دی دا افغانستان کې سابقه نه لري. اوس موږ کولی شو چې ټول تاریخ د افغانستان تنزلي وکړو او کېدای شي ډېری به په جانب اوسېږو، خو هغه کار چې طالب کوي په افغانستان کې، هغه انفجارونه چې دی په تاریخ کې افغانستان کې وکړه، دا د افغانستان افغانستان کې سابقه نه لري. دا خبره مې تبصره مې ځکه وکړه ستانه ځای صاحب چې دنیا ګوري چې دا ډله یعنی څه اصولا ولې موږ دنیا باندې دونه فشار راولو، یعنی ولې موږ دونه د دنیا پروا لرو، ولې دنیا ته دومره ګورو، علت څه دی؟ ښاغلی صالح صاحب مهمه خو دا ده چې دغه طالب دا په هوش اوسېږي، خو افغانانو ته د لاس ورکړي په افغانستان کې د دننه یو ملي حکومت را جوړ کړي. زه نه وایم همه شمول هغه فاسدین او هغه غاصبین مې هدف نه دی په هیڅ وجه نه، خو خبره دا ده چې طالب د همهغو خلکو په لاره روان دی. دې نه بل نیپوتیزم یا دغه هیڅ خوري بله که نه ده چې د یزید شهاب الدین زوی په تاشکند کې سفیر تعینی، دا خو د یو وزیر زوی دی که نه د دوی د وزیر. دا انډیوالیزم دغه خپله نیپوتیزم نه دی، دا د اسلام نه عدول نه دی. که ته طالب یې ته مقام کې، که ته غیر طالب یې ته د هیچا زوی یې. دی کار سره دی غواړي افغانستان جوړ کړي، دی ډیپلوماټ ته کم کړي، دی په ډیپلوماسي پوهېږي، کم مکتب د ډیپلوماسي دوی لوستی دی، څومره طالبان په څومره خارجي ژبو پوهېږي. آیا هغه لوبه چې په دې منطقه کې اقتصادي، ستراتیژیک، نظامي، امنیتي، استخباراتي روانه ده دوی پرې خبر دي؟ آیا موږ پوهېږو چې دغه اتلس کسه چې په قندهار او په نورو منطقو کې ناست دي او فرمانونه لیکي دا څوک دي؟ دا دومره آزاد دي، دا دومره آزاد منه چې خلک دي چې موږ هیڅ ناستو خبر نی پیژنو، نمونه هم نه پیژنو، هیبت الله خان هم خپله څیره نه ښکاره کوي. دا څه رقم منطق دی؟ دا څه رقم ریشخند وهل دي د افغانستان دغه د خلکو په سیاسي شعور؟ په هر حال دنیا دغې ته ګوري چې دا یو زه دغه خبره
خلاصوم،
یعنی دنیا دغې حالت ته ګوري چې دلته حاکمیت د خلکو د خوا مشروعیت نه لري. که نن په افغانستان کې مشروعیت پیدا کړه، د افغانستان د خلکو لخوا یو حکومت را ایجاد کړه چې تم پکې اوسېږي طالب خانه، تم پکې اوسېږي ستانه، زه هم پکې اوسېږي، اندر صاحب هم پکې اوسېږي، بلم 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 چې نه په جنایت کې ښکېل دي، نه په فساد کې ښکېلو، نه بل نه بل نه بل، تا خو ټول میم زرمات زما ټول زما اسلام هم ته استفاده کوي، طریقتي طالبانیزم دې را ښکېل کړی دی په افغانستان کې. دنیا دې ته ګوري، منطقه دې ته ګوري، منطقه د خپل ډار نه تا سره تعاملات کړي، ولی بیا یو ګام اخیب زی وی چې زه دې په رسمیت نه پیژنم، پام کوه بیرق مې راک به دې ماته نه راولي. پروتوکول د من هيث یو دولت نه د کوم پام کوا زه اقتصادي واده ته خپل پرمختګ ورکوم لار اخلاصوم تعامل در سره کوم خو نور به نزدیکی کې نه تجارت کوم افغانستان سره نه طالب سره په پرمختګ در توای
بله
وکټ ځان ته متوجي نه هغه خپل امنیتی چارې ته ګوري خغله نه
جان بس یو بل مبحث هم پات کې چې هغه ته بیا ولګ وخت پات شي فقط یو څو کمنټونه هم شته د فیسبوک د ازادي رادیو په صفحه باندې موږ لیکلی او په دې رابطه باندې زینو خلکو خبرې لیکلی دي ګلدین مجاهد لیکلی ښه خبر دی د ستایلو مسله ده عبد الله سلطانی لیکلی دا ډیر ښه کار دی د نګرې تعامل لپاره جان کولای شي خپل پیشنهاد عادت خبری اصلاحی انتقادات دی افغان سفیرانو لخوا دولت ته ورسوي حسیب بهادری لیکلی دا د حیرانتیا خبره نه ده ځکه ناټو هم د قطر مرکز دوحه کې تړون ورسره لاسلیک کړ البته امریکا یې یاد کړي سرتاج امیری لیکلی نظر می داده چې دا ډیر ښه پلان دی او موږ په دې زیات خوشاله یو کې د شی د سفارتونو سره زموږ اقتصاد هم جوړ شي البته دا د دوی نظریات وو یو بل مبحث پات کیږي خغله اندړ غوړم لته سمو پختم ک په دوه دقیقو شاوخوا نظر راکې چې بیا دا پختنه مل جان با صاحب مکمه د دوهې هغه را نږدې دی د دوهې کانفرانس را نږدې دی په طالبان د دغسې سفارتونو د چارو ترلاسه کولو سره به څومره په ډاک لاس هغې کانفرانس کې اشتراک کوي او په ډاډه غږ به خپل دریز وویلی شي په هغه کانفرانس کې او په هغه سټیج کې
مننه کوم که څه هم وخت کم ده خو زه د جنباس خبرو تومره وایم چې دا د خپل نظر ده خو په افغانستان کې تیرو سلونی مناسب جګو کودلې چې دغه تیوري چې موږ وړاندې کوو دالته تومره د باور وړ نه د افغانستان خلکو سره نو موږ کچېرې طالبان ته ګرو وایو یا ډله وایو دا فکر نکوم چې سمه خبرې خبر دی چې لوی جرګې ته ټول افغانان ټول تنظیمونه ټول سره ټول شي ټول باید نور درس اخیستی د افغانستان لپاره داسې حکومت ونی فکر کوي چې هغه ټول په دې انداره کې د حکومتولي زمینی راځم د دوه د هغه ناسل لپاره چې موږ متونو له خوا جوړیږي د ناسې ته زه باور لرم چې تر څو به نوی خوځښتونه موسی یوازې دا سفارتونه نه دي بلکې تاسو ولیدل چې دلته د سیمایزو وادونو ناس هم تر سره شو دا د امنیت نړیوال ته وکړل شو او فکر کوم چې لاسرړونی به ډیری خو انتقادونه یې نیوکه به هم د جنو د کوانزو پاکله او د خلکو د زینو ازادوی او همداسې د یو حکومت جوړو چې اساسي قانون لري په دې باندې به ډیری زیاتې خو دا چې دوی د طالبانو یا د وسنی حکومت اساسه خبر ورکړي چې دوی به ګډون کوي دا ګوري د افغانانو د ستونزو د حلولو لپاره کړه موږ به نه خوشاله یو چې طالب دې بس هلته پکې کینی او موږ خوشاله یو خبر دلته چې دا غوټه باید خلاص شي دا چې د تاسو د اوریدونکو مسیجونو تاسو اعلان کړ ډیره ښه خبره ده افغانستان باید نور له دې کړکې چې وځي تر څو به موږ معاصرې تر څو به یو ډله حاکمي پریږدي چې تغیرات راشي او د نړۍ سره ماډی کې سمې شي د نړۍ ځینې مخامخ خبرې او فشارونه په اسلامي امارت په دریز باندې هم اغیز ولري دا ډېر ښه خبرې چې موږ څومره پرمختګ کوو دلته د افغانستان موضوع ده د افغانستان د خلکو موضوع ده
نن اندر سپ تاسو نظر موخست البته دوه دقیقې ورسته به جان با سپتمبر کوم دغه دوه مسله ده او ک بیا لاند کولای شي چې د غربي سفارتونو په مسله هم خبرو وکړي چې دلته په اروپا کې په نورو وادو کې سخت افغانان له مشکلاتو سره مخ دي خصوصا دا چې پاسپورتونه نشته او ځینې نور اسناد
دا چې پاسپورتونه نشته خاغلې څنګه زید هم دغه طالب ملامت دی او طالب یو ډله ده البته دلته چې موږ ټول راځو خپل شخصي نظریات وایو هیڅ څوک دلته د دولت کم دولت نه نمایندګي نه کوي هر څوک چې راځي خپل تحلیل وړاندې کوي خپل هغه لیدلوري وړاندې کوي کېدای شي چې به اختلاف نظر لرو په هر حال د کابل غونډه خاغلې څنګه زید دا یو تر ډیره بیا یو تشریفاتي او ډیر یعنی چې کومه خاصه پایله نه درلوده دا ایره شو قرارو چې یو د تعامل یو ګروپ د ایران په ابتکار ایجاد شي هغه ونه شو بیا مسکو په فشاري وکړه چې د څلورو هیوادو بل اخر د غټور راغله کینې سیدل بیا تلاړه نتیجه څه هغه شی چې و هغه شی و. حتی زه خبر يم چې څلور هیوادو چین، پاکستان، ایران او روسیې یو 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 خاص یاداشت ورکړی دی ملا متقیته، او دا یو ډله ده په افغانستان کې حکومت مشروعیت نه لري ځکه چې خلکو نه انتخاب کړی. په هر حال هغه یاداشت کې راغلی دی چې او تاسو ولیدل چې نن سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه هم په اړه منتشره کړه. هغه یاداشت کې راغلی دی چې د القاعدې او د داعش او د نورو ډلو ټپلو چې امنیت ته خطر مخکوي هغه په افغانستان کې د هغوی فعالیتونه زیات شوي دي، او طالب ته دا ډېر زنګ خطر دی ځکه چې تر اوسه پورې خو طالب په منطقوي هیوادونو باندې یو ترتیب
وبخې چې پروګرام په خلاصېدو دی.
بله، فقط یو کلمه چې غواړم تاسو پوښتنه ځواب شي د دوه هیپر سبب دونه وایم چې موضوع